د څلورو بجو خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. نن جمعه ده، دوریا حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. په هلمند کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان وژل سوي او دوه ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالباري راشد نن وویل دا پېښه په مرجې ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې ماشومانو د هاوان له مرمۍ سره لوبې کولې. د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 3 او 12 کلونو ترمنځ اوبدل. بلخوا په واشیر ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر په پېښه کې بل ماشوم وژل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د مالي مرستې تر اعلان وروسته ویلي واشنګټن د افغانانو بشري مرستو ته ژمن دی. امریکا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د مالي مرستې د جلبولو په آنلاین کنفرانس کې له افغانستان سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په اندازه د اضافي مرستو ژمنه وکړه. دغه کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو په ټوله کې د افغانستان سره د 2.44 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي امریکا د طالبانو پر مشرانو خپل فشار ته دوام ورکوي چې د افغان نجونو د تعلیم د حق په ګډون د بشري حقونو د رعایت په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. تمې کېږي د اوکراینی او روسي مرکچیانو ترمنځ مذاکرې نن جمعه بیا له سره پیل سي. د خبرو دغه تازه پړاو په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د اوکراین مذاکره کوونکي ډیوی تاراخامیا د مذاکرو تر څلورم پړاو مخکې ویلي ترکیه او جرمني پیشنهاد کړی چې د دواړو لوریو ترمنځ د هرې موافقې د امنیتي ضمانت ورکوونکو په توګه عمل وکړي. د مذاکرو دا تازه پړاو داسې مهال کیږي چې د اوکراینی ځواکونو د کیف او چرنهیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو په شا تمبولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وی څومره ژر چې ممکنه وي دی به د اوکراین د چرنوبیل اټومي بټۍ په اړه د یو مرستندوی ماموریت مشري وکړي. رافایل ګروسی نن په یو ټویټ کې ویلي دا به د اټومي خوندیتوب او د اوکراین لپاره د امنیتي ماموریت د لړۍ لومړی هغه وي. ګروسی څو ورځې مخکې له حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره په اوکراین کې و چې د اوکراین د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره یې دغه هیواد ته د عاجلو تخنیکي مرستو رسولو پر موضوع بحث وکړ. روسي ځواکونو د چرنوبیل په ګډون د اوکراین پر ګڼو اټومي تاسیساتو ولکه چینګه کړې ده. د سربیا د ختیځ سوکو د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله 8 کسان وژل سوي او شل نور ټپیان دي. دغه چاودنه نن پر ځای وخت سهار 15 بجې هغه وخت وسو چې د کان یو برخه ونړېده. چارواکي وایي شای علت په کان کې د میتان غازو چاودنه وي. په سیمه کې روغتي چارواکو ویلي چې ممکن ځینې کسان په کان کې راګیر پاتې وي. د کان د تنظیم ادارې ویلي د پیښې پر مهال په کان کې 940 کان کیندونکي حاضر و. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونی په راپورونو کې راځي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
کلمو مکتبونه شروع شي د متحده افغانستان آینده به موږ سره جوړ مونږ به جوړ کړو. کلمو مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هیله ول خاور سره خاور سي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په روغتیا برخه کې د تیرو 12 زولاستراوړنی له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر لوداو پنګویلی چې د مهال د مرستندوی بنسټونو له ملاتړ سره سره شاوخوا زر روغتیایي مرکزونو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
په هلمند کې نن په دوو جلا پیښو کې شپږ ماشومان وژل سوي. په کندوز کې خلکو ته د کار په بدل کې غنم ورکول کیږي.
هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي هغه موږ په کار ګمارلي د دې کوم غنم چې دی کندوز ته انتقال شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د ادمي اعتماد رای یک شنبه اخیستل کیږي. د خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی، خو طالبان باید د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل سي. نور حال د پیروزې عزیزي په راپور کې.
سنا د کابل ښار اوسیدونکي او د رابی بلخی لیسې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. سنا په ژړغونی غغوای هیله لري چې خوانځي ته د تک اجازه وسی.
دا خو د منګ یو لوی هیله ده چې موږ مکتبونه شروع سي. کله موږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کو. کله موږ مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هیله ول خاور سره خاور سي.
سنا د میلیونونو هغو افغان انجونو د زړه درد بیانوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د لوري خوانځیو ته پر تګ یې بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د منځنۍ او لیسې دورې انجونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو ادباو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ افغانستان د بشری وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړای دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شاسي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل:
Our interests are aligned with the members of the Troika.
زموږ ګټې د ټولګي له غړو سره همغږي دي. په دې کې هغه څه مهم دي هغه دا دي چې موږ سنوي خوندي ته بیت تسکنی شي او دوی یا طالبان ټول شموله حکومت ته لیته وغوښتل شي. موږ غواړو دا وګورو دا هغه پیغامونه دي چې طالبان نه یوازې موږ ته لاسه کړی نه یوازې موږ د اروپایي ملګرو څخه چې موږ سره د افغانستان او طالبان سره د ښکیلتیا په اړه له نږدې همغږي یو، بلکې د هیوادونو د یوې پراخې ټولګي له لوري هم ترلاسه کړی دي.
To have a good deal of leverage.
خوتیر اورز د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي نړۍ د افغانانو سره له سیاسي فشارونو او مداخله پرته بشري مرستې وکړي. د غشان د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لشبګم ټولګي پورته د انجونو د خوانځي او د خلاصېدو په برخه کې د مشرتابه امر ته پته مدي. پوهنې وزارت لدی وړاندې ویلي و هر کله چې د انجونو زده کوونکو د خوانځي لباس د اسلامي احکامو سنت او د افغانستان د فرهنګ سره سم هسو د اسلامي امارات په فرمان به خوانځي پیرته پرانستل سي. خو د ډیرایو امو افغانانو په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د انجنونو زده کوونکو لباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلای دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه څو د انجنونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوری عمل تر درې منټې پورې ژمنه کړې و چې شونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستي وي، خو په همدې ورځ د شونځیو تر پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته وویل چې نجونې یو ور بیا اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان څخه مې پوښتنه وکړه چې طالبانو ولې لا د نجونو د تعلیم په اړه خپل دریځ نرم کړی نه دی.
زه فکر کوم طالبان له دغه حالت څخه په بشپړ توګه سیاسی استفاده کوي او دا موضوع د یو فشار د وسیلې په توګه باندې د نړیوال ټولنې پر وړاندې باندې موندل ده چې زما په نظر باندې دا معقول لار نه ده او نه معقول دریز دی. دوی فکر کوي چې افغانستان د خلکو لپاره د خدمتونو او شو او پر ځای خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې بل څه نه لري او د دې ترڅنګ د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره هم کم پلان او برنامه نه لري. نو که موږ متوجه شو د دغه تیرو تقریبا اوو میاشت پترڅ کې وخت په وخت دوی دغه ډول موضوعات څخه د فشار د وسیلې په توګه باندې کار اخیستی دی چې دا اکثرا هغه حکومتونه کوي چې هغه خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راځي. نو دوی منفي لارو چارو ته مخه کوي چې زما په نظر باندې ډیر دوام هم نه کوي او نړیوال ټولنه هم د دوی ملاتړ په دغه ډول باندې نسی کولای او کې څناڅن ملاتړ لري هغه د لاس اور کوي. دوی به په دغه برخه کې پر دغه دریز باندې لسره غاور وکړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغو چې طالبانو ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه نه وي ورکړي، دوی نه د سرپرست حکومت رسمیت پیژندنې او نه هم له افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر آینده څه تاثیر ولري؟
زه فکر کوم په دغه برخه کې نړیوالې ټولنې سم دریځ نیولې دي، تر څو پورې چې دغه موضوع او د دې تر څنګ یو لړ موضوعات نه وي حل شوي، د اوسنۍ ادارې سره باید په هیڅ وجه باندې خپل سیاسي تعاملات ته نړیواله ټولنه ادامه ور نه کړي، ځکه چې تعلیم یو داسې موضوع ده چې هغه د نسلونو د بقا ضمانت کوي او هغه د نسلونو راتلونکي پورې تړلی دی. که طالبان دا دریز نیسي، که یوه ورځ د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بندیږي، دا په دې معنا ده چې دغه قشر او د افغانستان راتلونکي نسلونه د کلونو دپاره شاته پاتې کیږي. فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دغه برخه کې جدیده خپل لا ډیر جدیت ته باید ادامه ورکړي.
د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند و چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب را سره خبرې کولې. د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په هلمند کې نن په دوو جلا پیښو کې شپږ ماشومان وژل سوي او د دوو ماشومانو په ګډون اووه کسه ټپیان سوي دي.
په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتوري اسات سرپرست رئیس حافظ راشد ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې د هلمند د مارجي ولسوالۍ د کیمپ سیمه کې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې 15 ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل شو او ټپي ماشومانو کې دوه نجونې هم شامل دي.
په خوشنۍ سره مخبر ترلاسه کړ چې نن د جمعې ورځ سهار تقریبا 9 بجې د هلمند ولایت مرجه ولسوالۍ د کیم په سیمه کې څو تنه ماشومان یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه او بیا هغه ټکولې ده چې ورسته مرمۍ چاودنه کړې ده، چې 15 تنه ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکړي او 2 تنه نور زخمیان شوي دي. زخمیان د مسؤلینو لخوا د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته راوړل شوي دي او درملنه روانه ده.
طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې چاودلې مرمۍ د کوم وخت وه. دغه راځه مهاله د کندهار هرات پر لوی لار د هلمند واشیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د ورنجر او ټیلر ترمنز د ټکر په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه داسې رامنځته شوه چې لومړی یو ماشوم د طالبانو یو نظامی رنجر موټر وهلی او وروسته بیا رنجر موټر د یو ټیلر سره ټکر شوی او په رنجر او ټیلر کې ناس 15 کسان ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د طالبانو ډیپلومات په مسکو کې منلی. د دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې شي پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما په اند باندې لاروف په ډېر ښه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا طرفه ورباندې زیات فشار دی او دا بیان یې زما په اند باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط یې وضع کړی. روسیې ته باید د منځنۍ آسیا امنیت خورا ورته مهم بد اوسیږي، او خصوصا د داعش او د نورو افراطي ډلو تهدید چې منځنۍ آسیا باید دوی اولین هدف وي، دا ورته باید ډېر مهم اوسیږي او باید ځان مطمئنه کړی وای. د مخدره توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکې د غربي نړۍ سره ځینې نور موضوعات چې باید دوی لپاره باید خورا مهم وي. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یاد رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتګ بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت، ښه حکومت ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق د بیان ازادي اقتصادي پیاوړتیا همدارنګه د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت ده چې لاروف هم باید دغه ټولو مسلو ته باید ام درناوی ولري او ام باید حمایت کړي. نو متاسفانه که دا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی دا په دې معنا چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشویش سره به مخامخ وي او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکړي، یعنې د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړی وي.
د ولسي جرګې پخوانی استازی شینکی کډوخیل و.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پارلمان کې د عمران خان پر ضد د بې باوري رایه د یک شمې پر ځای اخیستل کیږي، خو په دې منځ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر چې ټاکل شوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشې سي بیرته محبس ته بیول سوی دی. دا هم پرې اړه تفصیل.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د صدر اعظم د بې باورۍ پر رایه اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو وار بیا د کراچۍ تر هوایي ډګره هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یک شنبه په ورځ د دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمیر 102 ته رسیدلی، هغه شمیر چې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره کافي بلل کیږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرني هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبې په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامې شي او که نه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لرې شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبې په ورځ خپله غونډه د یکشنبې تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یکشنبې په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکه د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلی د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلی کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سیلانیان د یو لرغونی ښار لیدو ته ورځي چې د یونسکو لخوا د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2013 میلادي کال کې یونسکو خبرداری ورکړی و چې د دغه لرغونی ښار آثار سم ونه ساتل سي، ممکن په 2 کلونو کې دغه نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ سي.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دارو باټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کیږي د شپې مهال چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره د باندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه شي. د دغو روباتیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باستن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی او له کمرو او سنسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډیر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایټالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس ته دغه شار شاوخوا 440,000 متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پمپی شار تر میلاد 9 اویا کاله مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کاله تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کار شو. دا شار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي، د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که د دغه لرغوني ښار آثار سم ونه ساتل شي، ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې پر مرکز سربیره د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکولو پروګرام پیل شوی او له امله یې څه باندې 100 روزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. نور حل په دې رپورت کې
د کندز په مرکز او ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو ورکولو پروګرام پیل شوی دی. د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي د دې پروګرام د کار په دوران کې به څه باندې 1,15,000 روزګارو کسانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شي. د دغه ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي دغه پروګرام د کارمندنې او د فقر کمولو په هدف پیل شوی تر څو روزګارو خلکو ته کاري فرصت رامنځته شي او له امله باید د اوبو کانالونه، لښتي او نهرونه پاک شي. ښاغلی حسن ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ یو کارکوونکو ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
دا کوم پروژه چې د کار په مقابل د غذا کې ده، دا په ټول کندز کې په ټولو ولسوالیو کې کار جریان لري. هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي، هغه موږ په کار ګمارلي. د دې کوم غنم چې دی هغه کندز ته انتقال شوی دي او بیا به هر کس څه کار کړی هغه ته به پخپله دا ورکول کیږي په خپل لاس باندې.
د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو وزګاره خلک چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د دغه پروګرام له پیلېدو څخه هرکلی کوي. د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد حسن وایي پخوا له بیکارۍ سخت ځورېده، اوس خوښ دی چې په دې پروګرام کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
مقابل د کار کې موږ ته غنم راکوي او موږ دغه لښتي، زابورونه، بیالې، نارونه دا پاکوو. د همدغه په مقابل کې موږ ته غنم راکوي سیغه د موږ د روزګار احتیاجات پوره کوي. ډیر خوشحاله استو، اوس فعلا په کار کې مصروفه یي، هر ورځ خپل کارونو ته ځو.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی جمعدین چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
از ریاست زراعت ما خوشحال هستیم که برای ما امسال
در ریاست څخه خوشو چې مشته د کار زمينه را برابره کړه. موږ دلته زابرنه، لشتي او کانالونه پاکو او په بدل کې مشته هر ورځ 10 کیلو غنم راکوي او له همدې لارې د خپل کورنۍ نفقه پوره کوو. موږ د طالبانو غواړو چې دغه پروګرام وغځوي تر څو ټول وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره شي.
د کار په بدل کې د غنمو پروګرام په داسې حال کې په کندز کې پیل کیږي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر خلکو د کار له نشتوالي شکایت کوو. که څه هم د دې ولایت اوسیدونکي د کار کولو لنډمهاله پروژې ګټورې بولي، خو پر طالب چارواکو غږ کوي چې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو کار وکړي تر څو د کور دننه وزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب پلورونکي وایي د پوخا پرتلې پیرودونکي هم نیم په نیم راکم شوی. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پانتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. د غراس پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل بلل کیږي چې د مطالعې دودې پیکه کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمېر تر پخوا ډېر پیکه شوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډېرې د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډېرې نور ځوانان چې مالی امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډېر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته وي. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیفه دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس به بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیات کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو چې څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتې لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دلته په کندهار ښار کې یو قسم مسلکي غلا پیدا سوي دي چې کله یو څوک د یو چا د شکولو او د غلا کولو اراده ولري نو هغه ته ځان د استخباراتو د مسول په حیث باندې معرفي کوي او ورتوای چې تا د پلاني مولوی صاحب زوی وجلې دي. نو راځه زموږ په کار یې ستا سره موږ کار لرو. بیا کله چې دی هغه هدف ته بوزي د منطقې څخه لري کې بیا د هغه څخه پیسې واخې غلا ځینې وکي چې دا اکثره د صرافي مارکیټونو شاوخوا کیږي. نو دا کسان د ملا او د عالم یا د اسلامي امارت د مسولینو په نامه باندې کار کوي. نو زموږ د هیوادوال باید دې ته چمتو وي او د دې کسانو په دې جال کې راګیر نسی او کوشش وکړي علما کرام د خپل منبرونو د لارې خلک خبر کړي او عوام ورونه هم یو بل ته د پیغام ورسي.
سواد خان صدام یم د پوس ولایت څخه. ستاسو سره د ټلیفون پر کار کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه ده چې موس په افغانستان کې نرخونه ډیر لوړ دي مګر بیکاری زیاته ده. د دوی نه هیله ده چې په ګمرکاتو کې لوی تغییر راولي. که په ګمرکاتو کې تغییر رانه شي په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران رامنځته شي.
ګل محمد د هلمند ولایت څنګه نو لسوالي صدا پیغام پریردم چې هلمند ولایت څنګه نو لسوالي د پزې پسمه کې د بیسین ستنې درول چې دا کاسین جوړ بستا کړی دا بیسین شرکت مشرانو پرې دا ما پیغام ورسید دا کاسین جوړ بستا کې به هم سره په تکلیف د تنتنان کار نه کوي. وسلام.
حمید سیامیم له شایسته کندهار نه. نو د ازادي راډیو وکن ک ټولنیز خبرونه دي ک اجتماعي دي ک داسې تفریح خپرونې دي کې داسې نور د میلمنو په خپرونې دي کې ادبي خپرونې ټول موږ ته د قدر وړ دي. د ازادي راډیو واقعا ډېر ځای د خلکو دپاره د ټول افغانستان دپاره خصوصا بیا د افغانانو دپاره ډېر خدمتونه کړي دي. نو زموږ په سیمه کې الحمدلله بیخي امن امان دی، ټول خلک په خپل ورځني چارو باندې بوخت دي. خو یوه خبره دا ده چې په افغانستان کې سږ کال تریاک ډېر کرل شوي دي او غنم په کمه کچه باندې کرل شوي دي. نو د څه ناڅه خلک د لوږو د تندو سره څه مخ دي، د دې خوا وچکلي ده. نو هیله مو دا ده چې په راتلونکي کلو کې غنمان ډېر وکرل شي او خدای پاک چې د خیر ورښتنه وکړي. موږ په دې باندې زیات خوښ یو.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.
لا اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شی بي استو سملتیا وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونې کې اوریدلې سي. خو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په هلمند کې د هوان دیوی مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالباری راشد نن وویل دا پیښه په مرجی ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې ماشومانو د هوان له مرمۍ سره لوبې کولې. د وژل شوو ماشومانو عمرونه د 3 او 12 کلونو ترمنځ اوبرل. بلخوا په واشیر ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر په پیښه کې بل ماشوم وژل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د مالی مرستې تر اعلان وروسته ویلي واشنگتن د افغانانو بشري مرستو ته ژمن دی. امریکا د پنځمه پر ورځ افغانستان ته د مالی مرستې د جلبولو په آنلاین کانفرنس کې له افغانستان سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په اندازه د اضافي مرستو ژمنه وکړه. تمه کیږي د اوکرایني او روسي مرکچانو ترمنځ مذاکرې نن جمعه بیا له سره پیل شي. د خبرو دغه تازه پړاو په آنلاین بڼه تر سره کیږي. د اوکرين مذاکره کوونکي دیوی تاراخامیا د مذاکرو تر څلورم پړاو مخکې ویلي ترکیه او جرمني پیشنهاد کړی چې د دوړو لوريو ترمنځ د هرې موافقې د امنیتی ضمانت ورکوونکو په توګه عمل وکړي. د مذاکرو دا تازه پړاو داسې محل کیږي چې اوکرایني ځواکونه د کیف او چرنهف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو په شاو تمبولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وی څومره ژر چې ممکنه وي دای به د اوکرين د چرنوبیل اټومي بټي په اړه د یو مرستندوی ماموریت مشري وکړي. رافائل ګروسی نن په یو ټویټ کې ویلي دا به د اټومي خوندیتوب او د اوکرين لپاره د امنیتی ماموریت د لړۍ لومړی هغه وي. ګروسی څو ورځې مخکې له حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره په اوکرين کې و چې د اوکرين د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره دغه هوا ته د عاجلو تخنیکی مرستو رسولو پر موضوع بحث وکړ. ګروسی د وکونو د چرنوبیل په ګډون اوکرين پرګنو اټومي تاسیساتو ولکه چنګ کړی ده. د سربیا د ختیز سوکو د ډبر سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله اته کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. دغه چاودنه نن پر ځای وخت سهار 15 بجې هغه وخت وسو چې د کان یو برخه ونړېده. چارواکي وایي شای علت په کان کې د میتان غازو چاودنه وي. په سیمه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې ممکن ځینې کسان په کان کې راګیر پاتې وي. د کان د تنظیم ادارې ویلي د پیښه پر مهال په کان کې 940 کان کیندونکي حاضر و. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي کډ افغانستان د روغتیا سیستم ته پاملرنه ونیسي. د روغتیا په برخه کې به د تیرو 12 لاسترولنې له جدي ګواښ سره مخامخ شي. دغه سازمان اټکل کړي چې 3.1 میلیون وګړي په افغانستان کې د مهال له روغتیايي خدماتو به برخې دي. دغه سازمان اعلان کړی چې روان میلادي کال کې نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
قطر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره یو لنګدې هوادونو پرون د دغه هواد د روغتیاي وضعیت په اړه د ویناستي کوربه و. په دې ناست کې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف استازو د روغتیا برخې ملاتړ او د افغانستان د عامه روغتیا استازو همدارنګه یو شمیر بشر دوستانه شریکانو ګډون کړی و چې په افغانستان کې د راتلونکو 3 رسمي استو موقت روغتیاي لومړیتوبونو په اړه خبرې اترې وکړي. په دې ناست کې د افغان ماشومان او خزو او یو شمیر زیانمن اړخونو بشري اړتیاوي تیړي سویتی. د ختیز مدیترانه لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سیمایز مدیر ډاکټر احمد المندری د قطر په ناسته کې د خوارزواکۍ شری کوډنولس او د لواړی کچي او شدیدو اصالاتو د زیاتیدو په اړه اندېښنه خوده لیدا. نو موري چنګار کړای چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د خلکو د ژغورنې او ساتنې تجمن دی. د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې روان میلادي کال نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان همدارنګ اټکل کړی چې له 13 میلیون زیات افغانان بیرنۍ روغتي خدماتو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د روغتي نړیوال سازمان استازي ډاکټر لوداو پنګویلی چې د مهال د مرستندوی بنسټونو لملاتړ سره سره شاوخوا زر روغتي مرکزونو هیڅ ډول مرستنه نه ترلاسه کړي. نوموړي ویلي چې د مهال شاوخوا 10 میلیون افغانان له هیڅ ډول روغتي خدماتو ته لاسرسي پرته په افغانستان کې ژوند کوي او د ناروغانو د ژوند ژغورنې لپاره باید لازم اقدام وسی. دغه چارواکي خبرداری ورکړی چې د روغتي مرستو په برخه کې هر ډول نغېړي به د امیندوارو میندو د مړینې د ماشومانو د ناروغېدو او د درملنې وړ ناروغانو کورنیو سرپرستانو د له لاسه ورکولو لامل وګرځي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم ویلي چې د 2022 کال له پایله تر دې دمه له 13 زیات افغان ماشومان په شری ناروغي اخته او یو سلو 240 ته لدی عمل مرسوي دي. دغه ماشومان د مړین لامل روغتي خدماتو ته نه لاسرسي او د شری واکسین نه کول بلل سوي دي. څومره مخکې د طالبانو د حکومت د عام روغتي وزارت چارواکو ویلي و چې د افغانستان روغتي نظام په بیړني کړکېچن حالت کې دی او په دغه هیواد کې د بهرنیو مرستو پرته د ټولو روغتي مراکزو د فعالیتونو دوام شونی نه دی. د نړیوالو سازمانونو راپورونه ښيي چې په ځینې روغتي مرکزونو کې یا درمل نشته او یا هم دغه مرکزونو کې بے کیفیت او ټیټه کچه خدمات روان دي. په افغانستان کې د بیوزلۍ لزیاتې دو سره ډیر خلک خصوصي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیلي دي.
موردل چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیاي سېکټور په برخه کې د پروتو سونزو په اړه خبرداري ورکړې ده. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شلکلن ژوند په اړه دی، په پرای کې د وی نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. د فلم لایو ډایرکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرزبان د مرکې په پیل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
ما ماشوم ته به ما وطن د افغانستان شلکلن کیسه دغه بسله په پښتو کې د شنو میسي چې اصلا نومې په انګلیزي ده، همدغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلېږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلي او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په ډیر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د کورنۍ د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم سي چې طالبان به بهتر شي. نو تاسو خپل دنه په پیګه چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي، متاسفانه باید وایم له بده مرغه ډیر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې مونږ تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند یو ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه دل لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په خارونه کې وسو یو څه خلک ژوند خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نه غي.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره؟
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ تاسو خبرې یلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو که غواړي چې پوه سي چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ماته یې ګټه یې څه، ما کلي ته یې ګټه یې څه، وطن ته به ګټه یې څه، کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، دغه چې چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه یې ګله برده بله ورځ دا به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره اولنی کوښښ مې دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوه سي چې زه هم لکه دوی غوندې د هماغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم فلم جوړوونکی فلم جوړول زیار و زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلق پوکې چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فیل ګرابسکی په نوم هم په دې فلم کې زیار ایستلی او کار کړی تاسو سره. فیل څوک دی؟
فیل ګرابسکی د دغه فلم یو له دوو ډایرکټرانو نه دی چې یو زیم یو فیل ګرابسکی دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او وتل اروپا کې ډیر خو زلیده. بیا چې دا خو زلیده بیا هغه وخت کې بیا زم فل سره معرفي سلم بیا فل سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړو. په لاس کلنۍ کوم بل فلم وستل چې د میر لاس کلنۍ ژوند اوس دغه دی اوس شل کلنۍ وته
ډیر کلنۍ کې هم انتظار
اوس ولا خلک وای وای چې تا څو کلنۍ پوري بد تاسو تعقیبوي خو زه وایم چې وره سخت ده.
د افغان ماشوم پر ژوند د جوړ سوی فلم یو ډایرکټر شعیب شریفي سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریده. دغه فلم د یوې نړۍ په نوم فیستیوال کې چې په پراګ کې جوړ سوی وو جایزه وګټله چې د یو افغان ماشوم د ژوند پر شل کلن مزل راڅرخي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای شئ چې اسد الله لودین یې وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راته پریخي چې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي یې ځنډولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړی چې طالبانو د ګیرې پریښودل ورته جبري کړي او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنې هم ورته کړي. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنې تر ډېره کومه ستونزه نه ګڼي خو وایي جبري کېدلې دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړې او په همدې اړه ورسره غږېدلی یو. خو راځئ پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو محترم اوریدونکو ته وایم. احمد همدر در سره په پیغام پریږدم. د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلې سیمه او د ما دغه خواسته د مسؤلو چارواکو ناستې دي. موږ په علاقه کې د عزیز خان کس په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده. او په ګرمۍ او یخنۍ کې د موږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې. او غواړو چې اوس د معرف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استاذ راولېږي. ډېره ګڼمېشتې علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي. درس کې دا مکتبونه ته توجه کې په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خپل سوالنامې ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم د ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم. نیکې هیلې سلامونه ومنئ. ابل ورځ زما خبرې وکړې. د زما خبرونه شریعت ته نه ورسېدې که څه نه کړل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه اردو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نه صدون کرلیټ نشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي. دا خو باید اسلامی امارات په ټوله دنیا کې که اسلامی کوپری ټوله دنیا کې دا دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره. نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي. خدا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده. ای طالبان ورنه دیم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دی نه راپاره یې.
دغه خلک را پاریږي، دولتونه را پاریږي، موږ څخه مرستې بار بندي په یوه بانه او بله بانه باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین ګټ کېږي چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو انشاءالله دا میاشته دپاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوندي و، په خدای په امان. زموږ نیکې هیلې ډېرې سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دغه زما نشریات باید بیان شي.
السلام علیکم، زما په خلی د کارند د ځبن ولایت د نظام او فرید د سکن مرانو څخه مې اړیکې نیولې ده. وروره ساده طالبانو د ګلتو ټول چارواکو په میتي د انده د چې دا د انجینر مصبونه خلاص کی تر څو موږ یوز افغان کوی دې دا دې تاسو نعمت پر کوم میتي. وروره تاسو وګورې دا د ساده مخات چې موږ په تل کې د په خاص په دې کمزوري حالت کې روانه وو او هم دې په دې باندې ورګوي نو دا که څه فکر کوم چې دې څه پر تراکت څه شي نو که دا رقم اعمال طالبان ترسره کوي نو دا زما په فکر د طالبانو او د ولس تر مابینځ به یو لوی واټن یو لویه فاصله را مابینځ چې طالبان اوس چې دا له دې څخه حکومت کوي د طالبان د ولس ظلمې کې ځای پیدا کړی دی نو دوی داسې کار نه کوي.
السلام علیکم، د خوست ولایت نه درسره په اړیکه کې یم. د طالبانو چې کوم ښوونځي تړلي دي دا غالي کاری دی خارجیانو سره ده چې په رسمیت هغو نه پېژني نو د هغه خارجیانو غچ له موږ نه اخلي. هیله مو دا ده چې د خارجیانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي نو ښوونځي دې خلاص کړي. دوی که فشار راوړي په خارجیانو باندې نو زموږ دې د هغې دپاره سر نه ګرځوي. نو هیله مو دا ده چې د نجونو هلکانو ښوونځي واړه خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم.
طالبانو په دې لنډ وخت کې د خلکو په سرونو حکومت کوي، بلکې نه د خلکو په زړونو حکومت کوي. چې کله مامورین دولتي مامورین خپل کارونو ته ځي نو دوی په دروازو کې درې چې د ګیره دی نشته ده او خولۍ دی نشته ده او ډېر مشکلات یې را ایجاد کړي دي. نو نه پوهېږم چې دوی په کومه ټولنه کې اوسېدلي او په کومه ټولنه کې دوی ژوند کوي. یا دا خو ډېر سخت حالت دوی په افغانستان کې د افغانانو سره شروع کړی دی. نه پوهېږم چې دوی دغه مملکت نه اخلي، هغه مملکت چې دوی پکې د دوی کورنۍ اوس هم پکې اوسیږي د هغې نه دوی دا الګو اخلي چې دلته د یو خوا د غربت حالت ورځ تر بلې زیاتیږي او د بلې خوا نه دوی بس د افغانانو سره داسې بد چلنونه شروع کړي دي. مکتبونه بند کړل، ډېر زیات محدودیتونه یې لګولي، رسنۍ بندې دي، څوک د ډاره څه شی ویلی نه شي.
دغه کارونو باندې طالبان غواړي چې څه وکړي نه پوهېږم، ځکه د ډېرو افغانانو زړونه په دغه کار باندې مات کړه او په د څو ورځو کې نور محدودیتونه ولګول چې د ګیرې خیل بند کړي او نور هغه. نو په دې باندې دوی خلکو زړونه ماتوي. دوی باید داسې کارونه وکړي چې خلک ځان ته راجذب کړي تر څو د دولت نور پرمختګ وکړي. دوی خو په دې وړو وړو کارونو پسې ګرځي، باید نور غټې کارونه وکړي، خلکو ته کارونه پیدا کړي، پروژې پر مخ ویسي.
چې د کوم ځای اوسېږو د ساحه کې د ننګرهار پر میډې سیمه کې بیسد ولسوالۍ او دې کې بس ناک په ناکه ګولي بال هم دا سپورتي سیالۍ کرکټ ډایرکټور بند کړي دي. ناک په ناکه چې یا مزاحمت کوي مونږ ته، یا بل څه کوي، یا بل څه کوي په یو نوم او په بل نوم، او ناک په ناکه راځي د خلکو په حجرو باندې، د خلکو په دیرو باندې نول شخصي حالي موبایل چیک کوي وتي دا تاسو په کې ناروات شي ګوري، تاسو دا کوي فیسبوک کاروي، یوټیوب کاروي، او دا مکه وي دسې وکړي کنه تاسو به برخود قانوني وشي او تاسو وړو او زیت او دا رواغه دی او راځي ناق پناخه بس خلکو وجرو ته ډایرکټ نه نوځي په یو نو په لومه باندې تلاشي اخلي چې تاسو نشئ کوک تاسو بلخ زیات دا شی مونږ نه کو او چې کوو راځي نه معلوم دی خلک چې کوي هغه پسې نه وردی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې د نجونو د خوندزیو د بندولو او د غرازمو د زینو نورو هغو ستونزو په اړه پریخي وو چې تاسو پکې د طالبانو لکړنو خوښ نه وي. موږ په همدې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه کړي. لکه غلی مهاجر نه مې د مرکه په پیل کې وو پختل چې ولې په ظاهره د کندهار له غونډې وروسته د دوی اقدامات یو څه ګړندې شوي یا زیات شوي دي؟
امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لومړی ورځ چې تاسو شوې د لامه ورځ نه هڅه مو دا ده چې د ټولنې اصلاح او یو اسلامی ټولنه برابر کو څنګه چې له اسلامی ټولنه سره او له اسلامی جامع سره مناسب وي. خو لتیرو شپاگو یا وو میاشتو راهیسه موږ دا سیسنه دی تر سره کړی چې خلکو سره مزور یا جاتای یا تهدید یا راټنه تر سره شوی وي، بلکې په هغه توګه لکه څنګه چې د اسلام دین مبین وای په هغه توګه خلکو سره پرمخ تللی وي. د کندهار غونډه د دې لپاره نه جوړه شوې چې د امر بالمعروف وزارت ته دا دندو سپاري چې تاسو کارونه تیز کوي یا جبري کوي یا خلکو سره د زور لارې کار واخلي. دغه مجاهد صاحب په هغه وخت کې ویلي دي چې نورې غونډې د وزیرانو شوراوي دا ځل هلته جوړه شوې وه، امیرالمؤمنین له طرفه خپلې سپارښتنې هغه تر هغوی پورې اړه لري، خو یوازې دا نه و چې دغه لپاره جوړه شوې وه. د امر بالمعروف وزارت دا مسؤلیت لري، دا یې خپله کړنه وظیفه یې ده او دنده یې ده چې د جامع اصلاح په سمه توګه راولي. نو د همدغه لپاره موږ یوه میاشت وړاندې دولتي ادارو ته یو مکتوب لیږلی وو او هغه مهال مو ویلي وو چې میاش وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې موږ راځو او پلټنه کوو چې څومره اندازه عمل پې شوی ده. اوس میاشت پوره شوې وه، د همغو په اساس باندې لاړلو، خو چونکې له حکومت مځکه شروع وکړله چې که چېرته حکومت اصلاح وي رعیت په خپله ځان کې اصلاح راولي، او که چېرته حکومت کې اصلاحات نه وي نو په رعیت کې به موږ په څه ډول باندې اصلاحات راولو. نو شروع مو له حکومت کړې ده. په حکومت کې مو هم یو مورد د حجاب ویلی. حجاب یو قرآني او الهي امر ده، فرض ده، هیڅوک مخالفت دی او مسلمان په توګه باندې نه کوي او نه کوي شي. نو د حجاب مو ویل دي د ګیرو په اړه خلکو ته توصیه کړې ده، ګیره یو واجب عمل ده د احناف په مذهب باندې، چونکې د افغانستان په سلو کې 98% ولس چې دا هغه حنفیان دي، د احناف مذهب باندې ګیره یو واجب عمل ده، پرېښودل واجب دي، لپاره وروسته د واجب حکم ده. نو د همدې په اساس مو خلکو ته ویل دي او دغه متوسیه ورته کړي.
بله، او تاسو چې مسؤلین مو وزارتو ته تللي و تیرو څو ورځو کې ځینو کسانو شکایتونه کړي ازادي راډیو ته چې دوی حتی له کاره را ګرځولي دي او تهدید کړي دي، بیا دوی تللي بیرته له بازارونه خولې اخیستي او د ګیرو لپاره هم ورته وخت ورکول سوی، هغه کسان چې ګیري نه درلودي، آیا همداسې و په همدې توند لهجه او کنه فقط بیا هم سپارښتنه وي؟
تاسو به کېدای شي نن له ځینو رسنیو لیدلي یا به کېدای شي وروسته دغه راپورونه نشر کړي، ځینې رسنۍ نن تللی وې یو څو ادارو ته چې د معروف او نهل منکر کارمندان ځي، دوی هم ورسره تللي وو چې هلته له کارمندانو سره څه ډول سلوک کړی. هیڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده بسر کړې نو ته دندې ته مه راځه، هیڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده بسر کړې نو ته منپاکې دندې ته نه پرېښودل کېږي، بلکې عامه توصیه ورته شوې له یو مسلمان په توګه باندې او د یو عالم په توګه باندې، د یو مسول په توګه، د یو حاکم په توګه باندې ورته ویل شوي دي چې ګیره یو واجب عمل ده، ګیره پرېږدي، او حجاب یو فرض عمل ده، بې حجابه ښه ده باید چې دندې ته مرانه شي او یو وزارت ته مرانه شي.
بله، او مهاجر صاحب فکر کوي که دغه سپارښتنې ونه منل شي، یو کار دولتي کارمند سپارښتنه ونه مني نو حتما به هغه هم له دندې لرې کیږي، نو فکر کوم وروستی دریز به همدا وي.
یو مسلمان خور چې مسلمان وي او الهی احکام ته درناوی ولري، هغه د ځان لپاره حجاب عار نه بولي، بلکې د ځان لپاره عزت بولي، او په اسلامي نظام کې هغه نه خایي لږه سره چې اسلامي نظام کې په یو اسلامي حکومت کې دند تر سره کوي او هغه د بی حجاب راځي، نو موږ دې ته نه مجبور کیږو چې یو څوک د بی حجاب راشي او هغه دند نه او بس ځکه یو افغان سره د مسلمان خور سره داسې خایي چې بغیر زموږ له ویلو نه د هغه حجاب عملي کی، او ان شاء الله یا اکلا باندې تر ډیر حد پورې، بلکې زدا چې وایم چې نه نوی پیسې دا عملی شوی هم دا
مجلس ته ویل. ما پښتنه د هغه دولتي کارمندانو په اړه و چې نارینه دي او دوی احیانا مثلا د غوسپارښتنو ته پام نه کوي، مثلا ګیره بیا هم لندوي او یا خري، دوی سره بیا څه کوي؟ همداسې لدان دي منفکیږي
تر اوسه پورې د داندې د منفکېدو تصمیم او پریکړه نه ده شوی، اوسه پورې هم توصیه ورته کړې دا چې ورسته سکیږي او ورسته ته پریږدي.
ماجر صاحب، یو بل پښتنه چې اوریدونکو کړې ده هغه دا چې وای په ځینو ولایتونو کې مثلا په ننګرهار کې د امر بالمعروف کسان په شخصي حریم کې مداخله کوي، راځي مثلا مجالس ته، کورنۍ ته ټلیفونونه چک کوي. سره له دې چې د طالبانو له مشرتابونو چې موږ کوم خبري اوریدلې، هغوی همیشه توصیه دا کوي چې د خلکو د خصوصي حریم درناوی باید وشي. فکر کوي دا خپل سره یې والی تر سره کوي؟
نه، دا نه تاییدوم، بلکې د امر بالمعروف وزارت رسمي ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري هغه که د امر بالمعروف کارمند وي او که عام مجاهد وي یا د بل ادارې کس وي چې د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. او هلته یو لغوشکا د خلکو شخصي حریم چې کودل شوی، یو همدغه موبایل هم پکې اچوي چې څوک نشي کولای چې د یو چا موبایل د واخلي او هغه پېښي چېرته یو امنیتي پېکه رامنځته شي، په یو چا باندې شک وي، نو لغوشکا موبایل وکتل سي هغه تر استثنا ده. که نور په عموما کې هیڅ داسې څه نشته، کولای شي هیوادوال چې په هر ځای کې داسې څه ترسره شي. زموږ د امر بالمعروف وزارت رسمي شمیرې چې دي هغه نشر شوي دي، په دې اړه باندې کولای شي چې په ازادانه توګه باندې خپل شکایت شریک.
بله، او له ټلیفون شمیرونه علاوه تاسو نور داسې د شکایتونو د اورېدو کوم بل سیستم هم رامنځته کړی چې دغه کسان مخامخ کیږي، زورول کیږي چې هغوی خپل غږ تر تاسو ضرور رسوي؟
او په هر ولایت کې زموږ د سم شکایت مدیریت ده، کولای شي هیوادوال چې په ازادانه توګه باندې الته ورشي خپل شکایت شریکي. ایمیل ادرس موږ لرو او د واتساپ نمبرونه شته، د ټلیفون ساده شمیرې شته، دا مو ټول هر څه خلکو سره شریک کړي دي او خلک کولای شي په آزاد توګه باندې خپل شکایت شریکي. یوازې د امر بالمعروف کارمندان نه، بلکې د هرې دولتي ادارې کارمند چې یو چا سره ناسم برخورد کوي، هغوی کولای شي په آزاد توګه باندې خپل شکایت موږ سره شریک کړي او موږ یې بررسي کوو.
بله، ماجر صاحب، یو بل موضوع چې په دې ورسوي کې راپور ته شو، هغه دا چې په افغانستان کې د امریکا غاک بی بی سی او دوچ ویلې پر ټلویزیونی خبرونه بندیز ولګیده، که څه هم هغه مهال موږ رسمي جواب تر لاسه نه کړ چې د طالبانو دریسته وو، اما دا سی ویل کېدل چې دغه رسنیو د امر بالمعروف وزارت سپارښتنې نه منلې. رښتیا هم همداسې و چې دغه ټلویزیونونه بند شول او کنه خپل د طالبانو د رهبری بل پالیسی و؟
دا چې دا مسله تر ډیر حل پر تر اطلاعات فرهنګ وزارت پورې تړاو لري او بندې شوی هم د ویل طرف دی خبر دی چې په دې اړه باندې وي جواب وي وي سره علیکم نسی.
او دا تفریزاینو ته د پارک طرح خواتمن تاسو ورکړی، دا د دې فکر کوي ارتیا څومره په دې شرایطو کې
چې د افغان ټولنه یو داسې کلتوري او اسلامي ټولنه ده چې په کې هر شی باید چې تر اسلامي شریعت سره موافق وي. او په دې ورسته کې په پارکونو کې د خزینه او د نارینه او خلط دا له اسلام سره او شریعت سره پټکار کیو، نو له همدې عمله د امر بالمعروف وزارت د زموږ د خويندو د عزت د ساتنې لپاره، زموږ د خويندو د ابرو او د عفت د ساتنې لپاره دا درکړه او وی پټیاله چې باید چې د خزینو د عزت د خوندیتوب په خاطر باندې د غیلو لپاره ځنګړې ورځې انتخاب شي او د نارینه لپاره ځنګړې ورځې. او دا یوازې په افغانستان کې نه، بلکې دا په نورو هیوادونو کې هم داسې شته. یعنی دا په خزو باندې کوم محدودیت نه بلل کیږي او نه خلک بولي، بلکې عام ولست دغه نه ډېر هرکلی هم وکړ.
او تاسو له هم مهاجر صاحب جمن یې چې ستاسو د وزارت کړنې به همدغه د توصیو تر چوکاټ پورې محدود پاتې کیږي، په جابر به څوک دغه کارو ته نه هڅوي یا نه مجبوروي؟
ځینې داسې شیان وي چې هغه فرض وي، واجب وي، هغه خو باید چې عملي شي. او ځینې داسې شیان چې مستحبات او مباح باغ کې هغه موږ خلکو توصیه کوو.
بله، او مهاجر صاحب، یو بحث دا هم دی چې د اسلامي امارات یا د طالبانو له ادرسه چې کومه اعلامیې راځي، خصوصا د امر بالمعروف په اړه باندې دا ملاحظه وي چې له کوم ادرس نه دغه اعلامیې راځي. آیا کومه شورا هم شته د وزارت په مشرتابه کې، یا داسې یوه شورا هم شته چې مثلا د طالبانو په مشرتابه کې وي او دوی دخیل وي د دوی نظریات په دغسې پرېکړو کې؟
د امر بالمعروف وزارت عموما یو دینی اداره ده او یو علمی اداره ده. هر امر چې راځي، هر فرمان او هر حکم چې راځي، هغه شریعت ته پکتو، قران او حدیث ته پکتو، یا اجماع ته پکتو، د یا قیاس ته پکتو، د هغه مطابق راځي. دا سه خپل سره شي نه چې هغه شریعت سره پټکر کوي یا د علماو له اقوال سره پټکر کوي یا د علماو له نظر سره پټکر کوي.
او د انجونو د خوانځي پر موضوع کله تم شو، په ظاهره د حجاب له کبله د انجونو خوانځي وزن دی
دا مسله که څه تر وزارت معرف پورې تړل ده یا د اسلامي معرف تر مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب پورې، خو وو مجاهد صاحب چې کومه ورځ د نجونو د ښوونځیو د بندېدو ویلي وو، په هماغه ورځ یې ویلي وو چې بند شوي نه بلکې معطل شوي دي ښوونځي، او دا معطل کېده چې دا په ډېری هېوادونو کې داسې راغلي دي چې کله د ښځینه او نارینه وو دواړه ښوونځي تړل شوي، کله یوازې د نارینه وو تړل شوي، کله یوازې د ښځینه وو تړل شوي. نو دا کومه د اندېښنې وړ موضوع نه ده، دومره ده چې نړیوال یا دومره جدي واخلي یا کور دننه هېوادوال جدي واخلي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.